السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل لري سات په خبرونو کو. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږویشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلی په ملکی تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغې خوا د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له امله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمیرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نښه کړي خو اسلام آباد دا تور ردوي. یوناما د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا تاوتریخوالی چې اټکل کېږي شاوخوا 14400 کورنۍ بې ځای کړي دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کیږي. دغه کمپونه د اړینو مرستو د برابرولو لپاره جوړ شوي وو چې پکې سرپناه، خواړه، روغتیایي خدمتونه، خوندي اوبه او د حفظ الصحې اسانتیاوې، د ماشومانو لپاره خوندي ځایونه او بیړنۍ زده کړې شامل وې. دغو مرستو ولزره ژوندۍ پاتې شو کسانو ته خدمت کاوه چې نږدې نیمایي ماشومان دي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه ادا کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه د سیشن په سهار شپږمې ورځ ته داخله شوه. په داسې حال کې چې دواړه لوري د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو اداوي کوي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په ځانګړي ډول د کندهار په جنوبي ولایت کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د دفاع وزارت وایي نن سیشن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جګړه روانه ده. د طالبانو ځواکونو د پاکستان یو لوی زغروال پوځي مرکز نیولی او هلته یو زغروال ټانک ویجاړ کړی دی. دا وروستۍ څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د مارچ په دوهمه دوشنبه ناوخته په کندهار کې د پاکستان د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شول. راپورونه وایي چې د کندهار په څو پوځي مرکزونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه شوي دي. د پاکستان او طالبانو ادعاوې په خپلواک ډول تایید کېدای نه شي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په موقتي ډول د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات درولې دي. پولیس وایي چې دا اقدام یو اداري ګام دی او د تګلارې دایمي بدلون نه بلل کیږي. تر اوسه د قانون پلي کولو د بیا پیل لپاره کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پر افغانستان د بریدونو له پیلولو سره هم مهاله د خیبر پختونخوا په شمول په ټولو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي او ډېر شمېر نیولې دي. پاکستاني رسنۍ نن له موضوع سره د بلدو سرچینو په قول وویل چې دا ځنډ د ځینو اداري ملاحظاتو او د ارزونې لپاره شوی دی. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې عملیات به کله یا آیا بیرته پیل شي کنه. د پولیسو استازو بیا ټینګار کړی چې دا پریکړه باید د پالیسۍ دایمي بدلون په توګه ونه ګڼل شي، بلکې یوازې د پلي کېدونکو اقداماتو موقتي درېدنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د اسرائیل او امریکا په لومړنیو بریدونو کې د بریتانیا پر نه ګډون یو ځل بیا نیوکه وکړه او وی ویل دا ډېره خواشینوونکې ده چې دا اړیکه نور د پخوا په شان نه ده. د امریکا ولسمشر د سیشن بی په ورځ له سن ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې امریکا په منځني ختیځ کې د پوځي عملیاتو د پرمخ بیولو لپاره بریتانیا ته اړتیا نه لري، خو زیاته کړه چې د دغه هیواد صدراعظم باید مرسته کړې وای. هغه همداراز فرانسه داسې هیواد وباله چې د ده په وینا په دې موضوع کې عالي عمل کړی او زیاته کړه چې د بریتانیا دریز له نورو متحدانو سره توپیر درلود. د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر د یکشن بی په مخام اعلان کړی و چې امریکا ته به اجازه ورکړي څو د دفاعي بریدونو لپاره د بریتانیا له پوځي اډو کار واخلي، خو د ایران پر ضد په لومړني برید کې له دغو اډو څخه کار نه واخیستل شوی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
تاسو مه حق ته پروگرام ته مو ظفر د سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کوم. په جګړه کې ولې خزي تر نارینه و ډیره قرباني کیږي؟ یا برعکس د دې ده، په جګړو کې نارینه تر خزو ډیر قرباني کیږي، خو د جګړې پایلون کې څوک دی او قرباني تر ډیر څوک ورکوي؟ په تیرې اونۍ او د دې اونۍ په پایله کې په افغانستان سربیره په سیمه کې جګړه روانه ده. که د افغانستان جګړې ته تم شو، په کومه ورځ چې د یکشنبه په شپه په تیرې اونۍ کې پاکستانی پوځیانو پر ننګرهار برید وکړ، په هغې کې د یوې کورنۍ 18 غړي وژل شول چې زیاتره پکې ښځې شاملې وې. د نارینه وو په ګډون ښځې پکې هم وژل شوې وې. په تیرو څو ورځو کې چې بریدونه کیږي پر کورونو باندې هوایي ډزې کیږي و همدارنګه بمونه غورځول کیږي، که څه هم ښکاره نه ویل کیږي خو ظاهرا داسې ښکاري چې تر ټولو او ډېرې قربانیانې ښځې نه دي. بل پلو که ایران ته وګورو، په وروستیو درې ورځو کې په ایران کې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو او امریکا په ګډ برید کې د دغې ښوونځي تر 145 زده کوونکي ووژل شوي چې ټولې ښځې نه وې. خو دغه پیل شوې جګړې هم په ایران او هم په افغانستان او د پاکستان ترمنځ په یوه کې هم ښځه لاس نه لري، او ظاهرا رسما یوه دغه جګړه چې د ښځو لخوا نه ده پیل شوې خو دوی پکې وژل کیږي. دا چې ولې ښځې د جګړې قربانیانې دي، په جګړو کې په ښځو څه تیریږي، څنګه کولی شو د ښځو ماشومانو لپاره په جګړو کې مسؤلیت پیدا کړو، یا وکولی شو دوی امن ځایونو ته انتقال کړو، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. تر ټولو مهمه خبره دا چې که چیرته ښځینه د جګړو قربانیانې دي، د نارینه وو پر طلا باندې د جګړو په رامنځته کېدو کې رول کم دی، ولې بیا دوی باید قرباني ورکړي؟ خبرونه کې راسره دوه قدرمنې میلمنې د ښځو د حقونو فعاله اغلې پلوه شکاکړه او همدارنګه په کابل کې د یوه ښوونځي استاد فرزانه سیار دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. اغلې کاکړه، له تاسو سره مې پیل کړم، که تاسو راته ووایاست همدغه پوښتنه کې راته په پیل کې ځواب کړئ چې ولې ښځې د جګړې قربانیانې دي؟
سلامونه مو هر کله کوم زمانی کې هله تاسو او تاسو محترم همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه باید متاسفانه دا داسې ډېره څرګنده خبره ده چې ولې ښځې قرباني کیږي. دلیل دا ده چې ښځه د یو کورنۍ پورې تړلې ده، ښځه د ژوند ملګري پورې تړلې، او د کور او د یعنی یو کور او قبول لري چې په هغې کې نر او په یو کورنۍ کې نر او ښځه دواړه یو ځای ژوند کوي، خصوصا په هغه کورنیو کې لکه زمونږ افغانستان یا نور اسلامي هیوادونه چې مشترک ژوند لري. په هغې کې لون موسیقي، زامن موسیقي، انګورګانې موسیقي، او دوی یو ګډ ژوند لري. په دې ګډ ژوند کې تصادف چې که جګړه وشي یا بمباریګانې وشي یا نور ستونزمن دغسې کارونه چې هغه د دریو د کورنۍ د منځه وړلو یا په جګړه کې د داخل وي، که نارینه د منځه زیات من ښځې ته صدمه رسیږي، او که ښځې د منځه ځي هم ته، ځکه چې یو د بل لازم او ملزوم ژوند لري. نو راځي دوی ته چې په افغانستان کې زمونږ په هیواد کې ولې په دغه جګړه کې ښځې ولې څنګه داخلي دي، یا ولې ورسره ډېره ورته صدمه رسیږي، یا ضرر ورته رسیږي، تاوان ورته رسیږي. دا داسې د جګړې په جګړه کې نو هغه زمونږ عام خبره ده، وایي الوا پکې نه ایشل کیږي، او غیر د الوا نه غیر د دې نه دا ابر قدرتونه یا لوی هیوادونه چې همیشه د اقتصادي منفعت او د سیاست د منګول اچولو په جنگ کې دی، چې دیو دې ته نه ګوري چې چا جګړه کړې ده که نه ده کړې، چې په کورونو کې هم ژوند ولري پاغي جګړه کیږي دا یو نو په زمونږ په هیواد کې خصوصا د افغانستان یا نور په ټول دنیا کې دا څه هیوادونه شته لکه د افغانستان په مثال چې دلته خزه یو په حساب ډایریکټ امپاکټ یا مستقیم ډول زیانمن کیږي او یو غیر مستقیم ډول زیانمن کیږي. په مستقیمه جګړه کې یعنی په مستقیم ډول د دې زیانونه دا دي چې دا معنا د دې نه لري چې دوی ټوپک اخستې وي، دوی بم اخستې وي، دوی راکټ اخستې وي او دوی جخپل جنگ کړي، مګر علتونه لري. هغه دا دی چې کله چې جګړه کیږي دا یعنی په مستقیم ډول بمبارد کیږي، چاودنې کیږي، ډزې کیږي، دلته بیا په هغه سیمه کې چې جګړه پیل شي یا هوایی برید وشي یا چاودنه وشي، ښځې هم لکه د نورو انسانانو په شان یا د نورو وګړو په شان وژل کیږي یا ټپي کیږي، ځکه دوی په ګډ ژوند دی. بل په چې دا مستقیم ډول یو بل مثال لکه جنسي تاوتریخوالی هم په دغه جګړه کې داسې پیښې منځته راځي. په ډېرو جګړو کې داسې کیږي چې دا البته په ټول هیوادونو کې یو رقم نه دی، یو حالت نه دی، جنسي تاوتریخوالی منځته راځي د ویرې، د فشار، د یعنی په ویرې کې یا د فشار په وسیله داسې ځنې ډلې ټپلې وي چې ښځه ته نښه کوي او د دغه موقع نه استفاده کوي چې دوی ته یو په دې جګړه کې یو ورته یو ضرر رسیږي. بل جبري یا بې ځایه کېدل وي چې دغه د یو منطقې نه یا بل منطقې ته د کله چې کور وران شي یا سیمه ناامنه شي، ښځه اړ کېږي چې سمدستي کړه وکړي. دا سمدستي کړه کول په فزیکي او رواني ډول باندې ښځو ته صدمه رسول کېږي، چې دا هم په مستقیم ډول د ښځو د په جګړه کې مستقیما صدمه یعنی. بل دا ده چې یو بل خطر مشکل دی چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، کله چې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي لکه د ژوند ملګری، ورور، پلار چې دی یا په جګړه کې وي یا په جګړه کې نه وي، یا د بمبار په وسیله وي یا په خپل مستقیم ښکیل وي په جګړه کې، دا د عاطفي لحاظ نه، اقتصادي لحاظ نه او د هر لحاظ نه دلته دی ضربه ګوري او دا دی مستقیما متضرر کیږي یا ضرر ورته رسیږي. یو غیر مستقیم ډول دی چې دا زیان غیر مستقیم ډول دا هغه غیزی دی چې ښځه خپل په هغه ځای کې یا په جنگ کې نه وي مګر نور اړخونه یې. مثال دا غیر مستقیم په دې چې د کار نشواله، فقر او هغه کم عاید چې راځي یا د عاید د منځه تک یو ځکه کار کوي، ښځه یو ماسسه کې یو نهاد کې کار کوي، یو ځکه کار کوي سواد دپاره، د زده کړې دپاره یا عاید ترلاسه راوړي، سخت ژوند یا مثال جبري ودونه ورباندې راځي، دا هم د جګړې لامل دی. ځکه چې هلته نارینه هم بې سواده شي، جګړه وي په هغه منطقه کې ځای کې، نو ښځه خو درس او ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې لاړ شي یا کورنۍ نه پیژني. خصوصا دغه رواجونه چې مونږ لرو او دغه دود او دستور چې مونږ لرو، خو ښځه ډېر زر صدمه ویني او دا د مسله د غیرت وي چې چیرته چې جګړه وي یا جنگ وي، نو خپل نوني اول سر کې دی پټه ساتي، نه پریدي چې هغه منطقې ته لاړ شي، ځکه نه امني وي، په هیڅ باندې اعتبار نه وي، سر د دې نه چې دی خپل جنگ نه دی پیل کړی. مثال یو د تعلیم بندیدل، دا هم غیر مستقیم د جګړې پورې تړلې دي چې خزه صدمه ګوري، ځکه چې خونځي وتړل شي، محدودیتونه ورته پیدا شي او په ځنې پالیسیګانې چې دا اوس هم موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې د زده کړې نه محروميږي، دا هم یو لامل ګرځېدل شي. مثال د روغتیايي خدماتو کمښت، جګړه کې کلینیکونه بند شي، روغتونونه بند شي، میندې امیدوار ښځې د ولادت لپاره یا د ماشوم د پیدا کېدلو لپاره نه ځای لري، نه یو منطقه لري، د خطر سره مخ کېږي، بالاخره کله د مینځه ځي او لاسرسی ورته نه لري. رواني فشارونه هم غیر مستقیم ډول په ښځو باندې ویره ده دا یو ویره ده چې مثال دوامدار ده سی یو ویره په وجود کې پیدا کیږي ځکه چې بے ثبات وي یو استراپ یا موږ چې ډیپریشن وی یا ژور خپګان ورته وي ټروما یا ټراما چې ورته وي هغه ورته پیدا کیږي دا هم په غیر مستقیم ډول باندې د ښځو په ژوند باندې ډیر بد اغیز لري او دا دیوته صدمه رسول کیږي همچنان دا ټولنیز مزیدتونه فرض کوم لکه اوس چې جریان لري جګړه دا اکثره سخدریز فکرونه چې دیو دغه نورمال ژوند نه محرومي او ګوښکۍ د تګ راتګ ورته اجازه نه وي د لارې تګ ورته نه وي مثال یو ټیکسي کې چې ته کینې ته یو مسؤلیت نه لري چې یو ځای ته پورې لاړ شي دا مجبور دی چې د ټولنې ژوند نه یعنې په نشي کولی هغه ټولنیز ژوند کې په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه ګډون کې یو ځای ته د تګ نه یو ځای ته د راتګ نه محرم پکې راځي دا نور شیان دا ټول په دې کې شامل دي لنډه دا چې اکثره په دغه مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ښځو ته د ژوند لکه فقر لکه بے سوادی د اغی ژوند کمزوری کوي او د کمزوری سره مخامخ کوي دا کمزوری معنی د دې نه لري چې د فزیکی کمزوری لري نه د فشارونو چې په دې راځي د دې روح ته صدمه رسول کیږي د فقر بے سوادی سره او د رواني ستونزو سره مخامخ کیږي او دا در غیر دینه چې دی په جګړه کې خکیل لدی متاسفانه چې د جنگ متضررین دی او دیو تا همیشه ضرر رسول کیږي او نو دا د یو څو مثالونه مونږ تاسو ویل چې په لاندې توګه مې ویل دي چې ډیر کټه او ځایه په مثالونه ډیر مثالونه تاسو ته درکړل ته ژوندۍ مثالونه په افغانستان کې شته چې دغه حالات کې د خزو لپاره چې نه جګړه وختون کیږي او نه د جګړې پلوی دي مګر قرباني کیږي
وړاندې به تاسو نه د جګړې په چریان کې د خزو سره د تاریخوالي په ځنګړې توګه د جنسي تاریخوالی په اړه ډیر وورو او همدارنګ په دغه برخه کې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې چې کومې ښځې قربانی شوې دي لا تر اوسه داسې کوم خاص میکانیزم نشته چې دغه ښځې راشي لکه وضعیت سره چې مخ شوې دي دغه په اړه خبرې وکړي او یا غرامت ترلاسه کړي د اقل د دوی پښتنه وشي فرزانه جانې تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی که تاسو را ته وایست اوس په افغانستان کې چې تاسو دننه یاستئ هره شپه هوایي بریدونه کیږي دې طرف نه طالبان بریدونه کوي هغې طرف نه پاکستانیان تیاری راځي یا بمونه اچول کیږي وضعیت څنګه د امن ځای شته چې تاسو بیا پکې کورونه تکاویانې داسې ځایان لري چې که چېرته یو بم غورځېږي یا راکټ راځي یا مرمۍ ودغوي چې هلته ښځې پناه واخلي لکه امن ځایونه کورونو کې کلو کې داسې په اړه راته ووایه ستاسو سیمه کې څه حال ده
جګړه خو واقعیت ډیر بد ده نوم دی ورک شي او تر ټولو ډیر ضرر هم ښځو ته رسیږي خصوصا اوس په افغانستان کې چې د کوم حالت سره مخ یو چې هر وخت مرمۍ او غږونه اورو ځای نه پنه کیږي او په اړه ډیر معلومات هم څوک نشي ترلاسه کولای نه پر رسنیو کې وی چې کوم ځای کې څنګه خبر ده ولې ده د څه لپاره ده خو یو رقم ویره خامخا خبره کړې ده یعنی هر څوک ویریږي خپل ځان نه خصوصا بیا ښځې بیچاره ګانې چې دوی په کور کې وي له بیرون حالاتونه نه خبرېږي خو چې همداسم سړي کور ته رانه نوځي اوله پوښتنه دا وي چې څه خبر وه بېګا ولې ګړم ګړوم وه چېرته بم لوېدلی وه نو سړي هم پوره معلومات نه لري وایي چې نه پوهېږو څه خبر ده که نه او د امن ځایونو په اړه باندې یعنې د خلکو په اړه باندې ډېره نه پوهېږم خو زمون په کور کې اصلا تاسو یو څه نشته رس خاصه تکاویانې او رس یو څه ځکه موږ خو کوم جنګي ملک نه و که نه مخکې خو موږ له داسې بمبارۍ او له داسې څه سره نه و مخ شوي نو موږ عادي بڼه باندې خپل کورونه جوړ کړي دي عادي کوټې مو جوړې کړي دي نو داسې یو مشخص یو ځای نه لرو چې موږ باید هلته پټ شو که نه او په دې باندې هم نه پوهېږو چې څه وخت کوم ځای بمبارد کېږي او دا ډېره یوه لویه او سخت ویرونکې خبر ده مګر یو ډول وحشت خواخوا خپور کړی ده خصوصا په ښځو باندې مثلا زه مې چې شاګرد ته آنلاین درس وایم دا څو ورځې کېږي چې ما ته یې پیسې لیږلې دي خو زه یو رقم ویره مې په زړه کې وي کله چې سهار شي غواړم چې یعنې خپلې اولې پسې ولاړه شم بیا وایم نه که ښار کې وضعیت بد وي که چیرې بیا بمبار توشي یعنې نه پوهېږم د ښار د اوضاع په اړه باندې که نه یو ډول ډېره سخته ویره مې په زړه کې ده چې څنګه به لاړه شم آیا ژوندی به بېرته راشم رابده شم بیا تر ټولو لویه خبر خو دا وي چې مثلا سړي که لاړم شي بیا وایي چې زه که مړ شوم مړ شوم که ژوندی راغلم ژوندی راغلم که نه دونه خبر نه وي مګر په ښځو کې بیا دا موضوع نه وي که نه وایي چې ښځه خو دلته خو متلونه لرو چې ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده او که چیرې ښځه له کوره بهر حتی که مړه شي هم بیا ټولنې ته یو ډول خپل کورنۍ ته یو ډول پیغور غوندې پاتې کېږي که نه نو د همدې له امله حتی په زړه کې مې یو ډول ویره ده چې نشم کولی حتی خپلو پیسو پسې لاړه شم او دا چې څو ورځې پس مو وظیفه شروع کېږي نو دا به هم راته سخته وي که نه زه مخوبه خو یو ډول خاصې ویرې سره به زه به او
کور کې دا موضوع چې کله یادی مثلا که وظیفه پیلېږي دغه ډول جنګونه وي یا تاسو چې د حوالې پسې بهر ځئ کور کې ممانعت یا مثلا مور دې درته وایي چې مزه څکې جنګ ده صحیح معلومات هم پسې نه لري
وزې خبر ده کله چې جګړه راشي اول د نجونو د ښځو په تحصیلاتو باندې اغیزه کوي که نه د اوس په اړه باندې خو نه پوهېږو ځکه چې دا آینده ده نه پوهېږو چې په آینده کې به څه وشي مګر که چیرې مخکیني تاریخ ته وګورو مثلا هغې وخت چې زما مور وړکۍ وه مکتب ته تله که نه دغه تېر وخت کې چې جنګونه وه نو زما مور فقط دویم صنفه پورې مکتب ولوسته هغه مو هم وایي په دې ډول باندې لوسته چې هر ورځ به له یو خاصې ویرې سره مکتب ته تللم یا به مثلا یوه ورځ به مکتب ته لاړو یوه میاشت به بیا مکتب رخصت و یا به په مکتب باندې بم راولوېده نیمایي مکتب به مو وسوځېده تر هغو به چې هغه مکتب جوړېده نو موږ به په کور باندې وو او حتی تر دې چې زیاتره هغه لوی نجلکیانې مثلا مور مې وایي چې زما د کاکا لور چې وه د ټول مکتب عمومي اول نمره وه مګر دا چې کله یولسم سم ته ورسېدله پلار یې له مکتب نه وایستله پلار یې ډېر زیات یو روشنفکره سړی هم وغوښتلی چې لورې درس ووایي مګر ځکه یې له مکتب نه وایستله چې هغه وخت حالات داسې وه چې مثلا مکتبونه بمبار کېدله پیغلې چلکیانې معمولا ورکېدلې له مکتبونو نه به ورکېدلې نو دغه ټوله اغېزه یې په دغو ښځو باندې وه او هغه نجلۍ چې سره لدې د مکتب عمومي اول نمره وه بیا یې هم نه شوه کولی چې ځان تر یوه مقامه پورې ورسوي مثلا د هغې په زړه کې به ډېر لوی ارمانونه وو چې زه به ډاکټره شم زه به انجینره شم مګر دا د جګړې اغېزه وه چې دوی ونه شوه کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي نو دا خو واضح خبر ده چې کله چې جګړه راشي اول د نجونو پر مکتب او په درس او په تعلیم او په پرمختګ باندې اغیزه کوي که نه ځکه چې بیا ټول خلک کله چې جګړه وي نو اول خلک خپلې لورګانې راپټوي که نه وایي چې مثلا مړې نه شي څوک یې بونه ځي څوک یې ونه تښتوي نو داسې مشکلات سره خو به خامخا مخ یو او داسې راتلونکي کې به دا هم زما خو په خپله ورته تشویش ده یعنی خامخا چې همداسې هره ورځ بمبارتونه وي هره ورځ جنګونه وي نو ما ته خو خامخا ویل کېږي چې موږ د نور له دې ګټې نه تېر یو کرار په کور کې نه ځکه سبا به ورکوي بیا به کوم ځای درپسې لټوم
مننه کور ودان فرزانه جانې بېرته درته راګرځم اخلې کاکړ که تاسې راته ووایاست همدغه موضوع چې فرزانه یې یاده کړه که چېرته جګړه اوږده شي یا دغه وضعیت دوام وکړي خای کورنۍ خونه ورته وویل شي چې د ګټې نه مو تېر وکړارې به کور کېنئ فرزانې خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې زیاتره کورنۍ له دې ویرې چې لورې په بهر کې مړه شي یا ورکه نه شي یا څوک یې ونه تښتي د جګړو پر مهال باندې خپلې لورګانې په کور کېنئ په تېر کې هم دغه خبره ډېره مطرح وه او ښځې نجونې د دې په خاطر باندې چې څوک ورته څه ونه وایي کورونه بهر نه پری خدل کېدلې. ات کته سره ته وایست چې دغه خبره چې څوک ورته څه ونه وایي څوک ونه تختی دا افغاني ټولنې کې ډېره مطرح ده که په دې باندې تمرکز د چمړه نه شي.
مننه. دا خو داسې دی چې یو د مرګ مسله ده، یو د طبیعتاً چې اولاد ګران وي یا لور ګرانه دي، خور ګرانه ده، کورنۍ ګرانه ده، دا مینه او عاطفه هم ورسره ده. او د دې لپاره که زوی که لور وي، مور هېڅکله خپل اولاد جګړې ته نه هڅوي او دې ته نه وایي، ځکه چې په جګړه کې دغه پیسه تاسو یې بایلل او ګټل پکې شته، او دا بایلل خو د دې د مرګ سبب ګرځي او د نابودۍ سبب ګرځي که دا لور وي او که زوی وي. خو زموږ په ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې، بیا خصوصا په افغاني ټولنه کې دلیل دا دی چې په افغاني ټولنه کې دا د مسله د غیرت، د مسله د ننګ، دلته د مسله د ناموس، دا شیان دلته ډېر دي چې متاسفانه بیا په جګړه کې دا د پښو لاندې کېږي. کار چې منګه دغه سه آئینی شاهدانو د جګړې چې خزه خپل ژوند د لاسه ورکړې ده، یا خزه ته یو بی غیرت یو خبره چی وی، مثال زه په لار روانم که زما د ژوند ملګری، حتی زما یادیږي چې کله دا تنظیمی جنگونه یا جګړې شروع شوې، منګه د پیښور طرف ته حرکت وکړو یا د ننګرهار نه د پیښور طرف ته تللو، زه ماجره نه وم، خو یو څو مودې دپاره لاړو. کله چې په لاره وم، دا زما د ژوند ملګری او دا زما زوی بیخي ډېر کوچنی و، خو ما ته به په ټوله لاره کې ویلې چې مور ته داسې زادغه دی، دلته نارینه دی چې تا سره رانشي، یا د دېزي کې تا سره ډکه ونه کړي، یا دا دی. دا مسله دلته په افغانستان کې ډېره مطرح ده او داسې نه ده چې داسې یعنی ورته ارزښت نه ده. دا خبره ارزښت ورته لري. د ناموزدارۍ مسله ده، د عزت او کلتوري مسایل هم دي چې کله اسلامي مسایل هم دي، ځکه چې نه غواړي چې په ښځه باندې لاس ولګول شي یا په بې ځایه جامې په جګړه کې یا جنگ کې خو اتمن لباس یا سر لوسیږي یا جامې لوسیږي، یا خو یو انسان مرګ حالت کې هغه چیرته خپل ځان کنټرول کولی شي چې منظم خو نه شي کولی چې په حجاب سره اصطلاح هغې خپل عورت پټ کړي. او د دا شیان شته دی چې دا په نارینه باندې بد تاثیر کوي یا په کورنۍ باندې بد تاثیر کوي. ولې وایم چې د جګړې اوله قربانیګانې ښځې دي، ځکه چې ناامني چې راشي اول تا وایي چې ته قرار په کور کې کینه، موږ نارینه ستو، موږ یې درته ګټو. ځکه چې دا د اسلامي د لحاظ نه دی قبول کړی ده چې نارینه باید نفقه راوړي. دا د یو نقطه ورته ویل شوې ده. دوم خبره دای چې د پیغور نه ډېرې دي چې په ټولنه کې موږ ته څوک خبرې ونه کې، موږ ته پیغور راته رانه کې چې ښځه چیرته پرته وه، چیرته لاړه، چیرته وغورځېدله، څنګه مړه شوه، څنګه نه شوه. دوی پوه نه دي چې پیل د جنگ چا کړی دی. او د ټولنې نادانی هم ده په یو حساب باندې، ځکه چې کچیرته یو ښځه وغواړي وایي چې خیر دی، نو دوی ته دریو پام نه وي دریو دی. اوس تاسو فکر وکړئ چې په دې وزارتخانو کې چې بمونه او انتحاریګانې کېدلې، او دغه وضعیت چې دا د جمهوریت په وخت کې کېده، دلته د چا پام و؟ د چا پام و چې په دې جګړه کې ښځه شته دی یا ښځه ماشومانو ته ضرر ونه رسیږي؟ نه، دا خبرې خو نه وي دی په چې جګړه کې. دوی ته د چا پام و چې دا د چا ناموس دی، دا د چا عزت دی؟ دا د یو افغانه ښځه ده، دوی خو په جګړې کې نه دي چې دوی په مړ کېږي. مړه کېږي، یا مېرمن مړه کېدله، یا په مستقیم ډزو باندې ورسره کېدله، یا زمونږ تعداد ژورنالستان مړې شوې، یا دا دی دا یا وکیلان وي، هر څوک چې دغلته په جګړه کې راتللې، دې خبرې ته دا ارزښت ورته نه ورکوو چې جګړه کې دی. موږ په ټولو جګړو کې دا دلته لیدلې دي. حتی د افغانستان زه تاسو ته نه یادومه، د نور هیوادونه تاسو ته وګورئ چې زمونږ په نورو هیوادونو کې، په ورته هیوادونو کې لکه چې جګړې پکې شوې دي، لکه تاسو چې موږ په بوسنیا کې چې په فکر کوم خزه به زوریدلې په دې جګړو کې به خزه ته به حتی جنسي تیرې په دې بندراتو په روانده کې همداسې شوې دی. په عراق او سوریه کې د داعش د خوانه داسې شوې دي، په کانګو کې دغسې حالت منځته راغلی دی چې د دوی سره په جګړه کې حتی جنسي تیرې ورباندې شوې دی. مګر هغوی د لپاره دا په بې ثباته سیمه کې دا ښځو همیشه دوی ته قرباني ورته ورکړې ده، او دوی ته وایي چې دا مکوه وګورئ چې تاسو یو ښځه چې نفقه د کور راوړي او نفقه میړه خو یې لاړو په جګړه کې مړ شو یا زوی په جګړه کې مړ شو، ښځه بېرته په خپل کور ته پاتې ده. ښځه د کور نفقه تر څو چې ماشوم یې غټېږي یا دوی درس ښه تعلیم پې ونه کړي. دلته دوه خبرې دي، که چېرته تعلیم پې ونه کړي په خپل اولاد باندې تعلیم ونه کړي، که دا زوی تعلیم ونه کړي نفقه پیدا کړي، خو دا زوی بې سواده شو، وخته چې سواد ونه لري پوهه یې کچه ټیټه شوه، اتمن دا هم د خپل عاید د لاسته راوړلو لپاره دا ډیره داسې مطلقه او مرموزه مسله ده. اوس ګورې د خپل د نفقې د راوړلو لپاره د سبق نه محرومیږي، د تعلیم نه هم د دینی هم د دنیایي معلومات نه لري. دا یو د بل لازم او ملزم دي، که دینی او دنیایي معلومات نه لري او ستا علمي پانګه قوي نه وي چې په دې دواړو باندې پوه نه شو، حتمن یو څه د لاسه ورکړي. دوی چې لاړ شي د جګړې ته یا د جګړه ورته ارزښت نه لري، اقتصاد ته کیږي چې د اقتصاد لپاره چې ډوډۍ نه پیدا کوي. تاسو موږ په دې فلمونو کې لیدلې ده، حتی قضی مجبوریږي چې یو تداوی لپاره د مور او پلار تداوی لپاره ډوډۍ راوړل د لاسته راوړل لپاره حتی په غلاو کې لاس درلود. دا زوی بې سواده پاتې شو، کله چې مور مجبوره کیږي ښه که مور کار ته لاړه شي، مور ته صدمه ورسیږي، دلته روحي صدمه اولاد ته رسیږي. دا اولاد بیرته دوباره یا چې لاړ شي دا اولاد بیرته بې سواده پاتې کیږي. پلار خو نشته دی، خو مور هم د منځ شي. آیا د دې دپاره کوم ضمانت موجود دی؟ نه، دا ضمانت هیڅکله د دې په جګړو کې د ښځو دپاره چې دی همیشه قربانی کیږي هیڅکله موجود نشته. چې بې ثباتی او ناامني همیشه قربانی ورکول کیږي، او دا قربانی په فکر کوي چې او تاسو خو بیغمه ناستاسته. نه، دا بیغمه ناسته نه ده، زیاتر نارینه وو منګ په جګړه کې تاسو ته پیغامه ناشته، هیڅ کله دا پیغامه ناشته نه ده. په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې مېرمنه ته خوځه تاسو ته رسول کیږي. دا یوازې افغانستان نه، بلکې په ټول نړۍ کې په هر ځکی دې ته صدمه رسول کیږي، به خصوصا په دغه ټولنه کې لکه زمونږ ټولنه چې د سواد کچې ډېره ټیټه ده، او اسلامی پوها او دنیایی پوها سطح پکې ټیټه ده، دیو ته ارزښتونه نور سدي کلتوري مسائل دی ته ډیر اوچت ښکاري. د کلتوري مسائل کې فرهنګي مسائل کې د سنتونو کې د دنیا دلته بد او خشته دی.
او بخې هغه لیکر د غلطي په بخنه سره دلته پوښتنه کوم، تاسو مخکې د رواندا او بوسنیا او د اوس په سودان کې هم دغه وضعیت روان ده چې په جګړه کې په ښځو باندې جنسي تیری کیږي، بیرته مو په افغانستان کې د کلتور او رسم و رواج او ایدیالوژي اسلامي اصولو ته خلک پابند دي، خو جګړه کې دغه مسایل ډېر په پام کې نه نیول کیږي. که چیرته دغه نور هیوادونو ته وګورو، له جګړو وروسته لکه د اوس اوکراین کې جنګ روان، خو په څنګ کې اوسره داسې میکانیزم شته ده چې په کومو میرمنو چې جنسي تیری کیږي یا د روسیې زندانونو ته وړل کیږي، هلته ورباندې څه تیریږي، بیرته راځي په اروپایي هیوادونو کې محکمې دي، محکمې کیږي، دوی ته غرامت ورکول کیږي، یعنی هغه څه چې په تیر شوي دغه تاوان اخلي. په افغانستان کې دغومره کلونو جګړې چې وشوې، موږ متاسفانه داسې هیڅ میکانیزم نه لرو. څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې ښځې داسې وضعیت سره نه دي مخ شوي؟
په افغانستان کې ولې نه دي پېښ شوي؟ مګر دیو د کورنۍ د خوانه، د بیرون د خوانه، د ټولنه د شرم د پاره، د مسله د غیرت د پاره دیو ښکاره هیڅکله نه وي. ویل نشي چې دلیل سره ډیر خلکو ډیر انجونو چې په وخت کې خودکشي کړې ده او مور پلار په پوښي بي دي کورنۍ په پوښي بي دي چې ول دي ځان وژنه کړې ده دا ځان وژنه چې کړې ده دا غي د یو د تیری د وژنه چې تیرې په شوه ده ځان وژنه کړې ده مګر دې نشي ویل چې هغه د ټولنې د شرم لپاره یا په مابسونه کې په شکنجو کې چې شوې دي ال څه شوې دي دا یوازې په دې دوره کې څه معلومات نه لرم البته په هر زمان کې په هر وخت کې چې دلته شوې دي د شرم مسله په افغانستان کې ډیره لوړه خبره ده چې دی اس کله نه وي مګر په نور دنیا کې که په اوکرين شي غربي نړۍ کې وشي حتی په تلویزیونونو کې وایي چې دی په موږ باندې تیری وکړ په دغه حالت کې تیری شوی دی او دا تیری علني وي خپل د حق غوښتنه کوي ما محاکمه ته ځي علني اعلان کوي اول موږ او تاسو دلته په خپل خزه کچیر ته یو جنۍ وایي چې ما باندې داسې یو حادثه راغله داسې یو قصص یو سوری او داستان تیر شوی دی اول د خپل زمونږ مرمر د دې په ځای چې دا فکر وکړي چې رښتیا وي په دې باندې د جګړې د وجنه په دې د نام لې د وجنه دا یو بد عمل اجرا شوی دی یا شوی دی یا چا کړی دی یا ظلم پی شوی دی تاسو خپل پی شوی دا علني توګه وي اول خزه ایست د نارینه واجب مشتري اول سر کې خزه ورته وي او دا سونه به شرم او دا سونه به حیا او ولدي ویلي ولدي ونه ویلي یا د دې لپاره تاسو تر اوسه پوهیږئ چې دغه د خزه عادي مسایل کې چې جګړه نه وي دی خپل درد نشي ویلی دی خزه زمونږ په ټولنه کې تاسو ګوري د خپل مینې اظهار نشي کولی حتی مور او پلار ته کله مور او پلار اجازه ورکوي دی ته ډېرې ټولنه کې اجازه نه ورکوي زه به څنګه زما تاسو فکر وکړئ چې دا څونه عامه مسله ده وایي زه دومره غیرتي یم چې ما زما د خزه په وړنې پیسکه چا نه ده لیدلې نو تاسو فکر وکړئ چې په دغه سه هواد په دغه سه طرز د تفکر او دغه سه خبرو باندې زه ډیر غیرتی ما چې زما خزه په کور ناسته ده ما ته پخلی کوي ما ته ډوډۍ راوړي ما ته ماشوم راته لوی دا زما غیرت ده نو په دغه سه کولنه کې مونږ به د دې نه نور څه د دې نه یعنې توقع زمونږ ډیره لوړه نه ده ځکه چې زمونږ په هیواد کې اصلي تعدادي کار نه دی شوی تهداب او اساس نه دی شوی سیستم نه دی جوړ شوی وخت چې سیستم نه جوړ شوی هر قدم په خوا به چې د حقوق بشر خبره به چره اخلي لوي دا حقوق بشر د غربي خبره ده چې موږ یې لته کوو تاسو فکر کوئ چې موږ د سل کالو نه مخکې چې د خزو د مخ لسواله او شو چې نه د مملکت خان دوره کې څه عکس العملونه ښکاره شو او څونه تاریخواله منځ راخسته ولې دا خبره ته وشو ولې دل تراخه ولې هغه دورې ته شو دا ولې نه مونږ نه خلاصېږو ځکه چې اساسي کار نه دی شوی اول خود ټولنه دغه زمينه مساعده شي زمونږ ته دا زمينه نه ده مساعده شو ممکن زما د ژوند ملګری چې یو تحصیل کړی انسان وي بعض موارد کې وایي چې او تاسو خزه یاستې دغه مشکلات شته په ټولنه کې دغه ټولنه نه رسیدلې ده که چې تلار شي مونږ یو ساده مرسي کې دی لپاره هم دغه په اروپאי ټولنه کې چې نارینه د ژوند کې یا خبره د خوځو د پاره ته ورسوله اول جنگ د دې لپاره چې خوځه تي وکي نارینه ورته وي نه تا د خبره د خرابه کړي ده د خبره مکه وایې ته دې نه تاسو وکړه زمينه یا اغاز مونږ چې وایو چې یو مناسب د ستر ورته نه دی پیدا شوی اته نارینه د پاره دې ته د پوها نه د ورکړ شوی چې تاسو مونږ جګړه نه پریږي چې خپل قدمونه لکه اوچت کیدو د وچاتې د له لپاره نه پریده نو مونږه خو دا توقع نه لرو دا ته نو ویل کیږي چې حتی په دغه خبرو کې چې نو توینا او کې زه خپل حق خوښته لپاره ما ته زه ویم چې مثال یو جنې هیڅ کله یو پیغلې جنې چې در بل ساده ملري ورته کوم نارینه تاسو ما ته ویل زه تاسو ته ژوند دي مثال نه تاسو ما ته په هرات کې زما خټول پدې د افغانستان ډېر هوادونو کې ما ټول کې کار کړی دی د سه قضیه به مونږ ته راتللې چې انجنونو به د نارینه به اول سر کې اول قدم کې به ته پښتنه ته کوله هغه نه پښتنه نه کوله چې پدې باندې نه پویدل آیا دا جنې تا د بل نارینه سره اتمان به ورته دونه ساته چې تا د بل نارینه سره به د دې مافي تا هم خوادي کړی ده زه تا نه غواړم تر حال چې نه پوهیدل ناپوهی د وجه نه خزه د قربانی ورکړی دا د دین نه پیده د جګړه دومره بد اغیزه کړي و چې مستقیم او غیر مستقیم ډول د خزه ژوند برباد کړي دي. هغه به ویل قرآن به خوړو مسلمان به قرآن لاسی خود دا زما په مخ کې پسترګو کې تیر شوی حال دی. په قرآن لاسی خود ویل چې ما مخ نه دی لیدل زر سوال له سوال انتظار سره واده ویل بن نه دا نه پوهېدل نه په طبابت پوهېدل نه په دې پوهېدل چې دا رښتیا خبره څه ده. هغه طبي مسایلو ته نه ځو. نو تاسو فکر وکړئ چې دومره وروسته پاتې او دومره وروسته پاتې والی زموږ فکر کې موجود وي چې یو خوانه د اسلام نارې کوو بل خوانه په قرآن عمل نه کوو. نو دا خود موږ قرباني ورکو او دا ډول قربانیګانې زرها او لکونو مثالونه لري چې د شرم ناموس حیا عزت د پاره نه کیږي. همداسې نورې خبرې هم دي همداسې نور هم دي چې یو نارینه اولاد نه دی راوړی نقص د نارینه و تکلیف د نارینه و مرستیا د نارینه وه مګر په ښځې یو او دوه ښځې کړي دي په بله ښځه باندې او دا ښځه چغې وایي چې نه د سلحاو کیسه موږ مطالعه کړي دي راغلي دي موږ ته چې زما مشکل نه دی په ما ښځه کوي زه ژوند نشم کولی چې زه تر نه لر نه مور او پلار یې ورته ویلي دي چې تاسو مان ښځه دا خو د جګړې پایلې دي چې دونه قرباني ورکول کیږي او قرباني څوک دی قرباني ښځه ده. دا مستقیم ډول د ښځه په ژوند باندې روحي فشارونه راوړل شوي دي. دا عیني مثالونه دي چې دلته شته. دا یو نه دی دوه نه دی وصل ها او تر ها او لکونو مثالونه دي چې کله بدلته یو قضیه به وای یا بدلته راغلی دي. یو یو نه دی چې یو داستان وي یو کتاب وي نه دا جګړې وجه ده. مهاجرتونه تاسو نه وي د یو منطقې نه بل منطقې ته چې دی د تاک دی هلته د یو چا سره نابي نه داسې قضیه وي چې نه پیژندلې چا سره د مجبوریت نه واده کړی د اقتصاد د ضوف نه مور او پلار ساتلی نه شو اولاد خپل ساتلی نه شو. آیا دا د جګړې قرباني نه دي؟ هغه د بمونو قرباني نه دي؟ د راکټونو قرباني نه دي؟ د مکروینونو نه چې ځانونه واچول او خودکشیګانې وکړلې د ایره د لاسه هغه د جګړې قرباني نه دي؟ منګه ایست نشم ویلی کله په دې روژه کې دعا کوم صرف ویم خدایا کلم توبه قبوله کړې د انسانیت ژوند ته لاړ شو د یو انسان په توګه موږ ژوند وکړو. موږ هم انسانان د انسان په توګه ژوند غواړو. موږ یو آرامه ژوند ته ضرورت لرو. ستړي یاستو داسې ستړي یاستو چې هیڅ ویلی نشو. د ستړي ستومانه کړیستو او د جګړې نه غوښتلې جګړې ستړي ستومانه کړیستو او تل قرباني ورکړو.
مننه کورودان روسو بیرته وګرځم ساسي رستي خبرې به مو اورم. فرزانه جانې که تاسو ته وایست خبرې مو د اغلی کاکړ واورېدلې په تیر کې په افغانستان کې او نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوم هیوادونو کې چې جګړې تیرې شوې دي په روحي او رواني او په ټولنیز ډول باندې خوځې قرباني ورکوي ورکړې د دا اوس چې کوم وضعیت روان ده لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي ښایي په نږدې کې که چېرته جګړه همسې روانه وي تاته هم کورنۍ یادونه وکړي چې کرارې په کور کې نه په ټوله کې ستاسې په سیمه کې نه یوازې ستا کورنۍ چې دا کېدای شي کار نه منې کې درته وایي چې په کور کې نه د نورو نجونو په اړه راته ووایه هغوی څنګه دي دغه جګړو په اړه باندې د هغوی په ژوند څه تاثیر کړی کنه په کور ناستې دي هغوی چې تعلیم نده کړی یو کوچنی دغه نه لري هغوی ژوند څنګه ده متاثره شوی کنه؟
بالکل اوسې خبرې چې متاثره شوی ده زه چې شاوخوا ګورم ټولې نجونې بېحده ډېرې زیاتې وېرېدلې وې او لا ډېرې وېرېدلې دي. نو جګړه خو خامخا د نجونو په ژوند باندې ډېره زیاته بد اغېزه کوي. مثلا تېره ورځ مې له خپلې ملګرې سره خبرې کوله همدلته زموږ په ځای کې ده هغه هم یو شخصي مکتب کې استاده ده. نو هغې ته مې ویل چې تسلی ته به څه کوو او ایندې ته څه پلانونه لرې؟ نو هغې ویل چې ولا چې ډېره زیاته په تشویش کې یم، ډېره زیاته په تشویش کې، که همداسې حال وي نو ورور خو مې هېڅکله هم بیا مکتب ته نه پرېږدي. وایي چې زه د تېر له دې ګټې نه چې سبا به هلته چېرته په سړک کې پرته وې، چېرته به په لاره کې لوڅه پرته یې، چېرته به په بند کې الوتې. نو دا خو ډېره زیاته واضح خبر ده چې په نجونو باندې تر ټولو ډېره اغېزه په ښځو په نجونو باندې کوي، ځکه چې د صحیح چې سړی په جګړه کې مري، مګر کله چې یو سړی په جګړه کې مړ شي، له هغه سړي نه خور پاتې شي، ښځه پاتې شي، مور پاتې شي، او دوی به له ډېرو سختو سره مخامخ شي. که نه کله چې یوه ښځه کونډه شي نو د ټول کلي سترګې ورته راووتي چې پلانې کونډه شوه، په اقتصادي لحاظ باندې اقتصادي صفر شي، اولادونه یې خو طبعا نه چې پلان نه وي، او په افغاني ټولنه کې خو ښځې ډېرې ښځې کار هم نشي کولی، که نه د کار اجازه نه لري، ځکه دا بیخي یو ډول په سړی باندې بده لګېږي چې ښځې کار وکړي یا پیسې وګټي، بیخي اصلا ورته ارزښت نه ورکوي، یعنی هېڅکله هم نه غواړي چې ښځې په خپله کار وکړي او په خپله پیسې وګټي. زه نه پوهېږم ولې چې سړی ذهنیت په دې ډول باندې ده. نو کله چې یوه ښځه کونډه شي، هغه بیا د خلکو احتیاط شي، یا ځینې وخت ډېری وخت حتی داسې وشي چې لیورې ځان ته په نکاح کاندي، یا مثلا لیورې هم ښځه لري، بیا یوه د بلې بنی شي، بیا په کور کې سره جنګونه وي. نو طبعاً کله چې دوې ښځې شي، د دوو ښځو اولادونه وي، هلته خو بېحده ډېر بیا اقتصاد ضعیفه شي. نو ټوله ورځ حتی هغه وچه ډوډۍ هم ورته په ماړه نس باندې نه رسېږي، که نه. او چې دی کله د یوې ښځې زوی مړ شي، نو طبعا هغه ډېره زیاته ذهني شکنجه شي، که نه، ځکه اولاد خو ډېر زیات خوږ وي. له دې زوی نه بېرته خویندې بېچاره ګانې وي چې هغوی هم بې وروره شوي وي، نو په هغوی باندې هم ډېرې زیاتې سختې تېرېږي. نو جګړه چې ده، لومړی پر ښځو باندې ډېره زیاته اغېزه کوي، ځکه هغه پلار یا ورور یا مېړه هر څوک چې وي، دوی چې کله مړه شي خو بس خپله لار ونیسي، هغه غمونه ټول بېرته ښځو بېچاره ګانو ته پاتې شي، چې ښځې بیا په همدې برخه کې ډېرې زیاته قرباني کېږي، هم په روحي لحاظ باندې شکنجه شي، هم بېرته د خلکو د کلیوالو خبرې شکنجه کوي، او هم ذهنیتونه ډېر زیات خراب شي، هم له اقتصادي لحاظه ډېرې زیاتې کمزورې شي، اقتصاد له صفر سره ضرب شي، حیرانې وي چې اوس څه وکوم. نو همدا وي چې ډېرې ښځې په ډېر کم عمر کې مخونه ټول ګونجي شي، یا ډېر زیات سختو کارونو ته لاس اچوي، یا په تنور کې ډوډۍ پخوي د خلکو ته بیا خستوي. زه نه پوهېږم، مګر مجموع کې جګړې زما په نظر له سړیو نه هم د ښځو پر ژوند باندې ډېره بد اغېزه کوي، او ښځې تباه کوي. او په اوس وخت کې هم همداسېره، یو خو په نجونو باندې مکتبونه بندې، له بله خوا ته دا شپږم پورې چې دي هم که چېرته همداسې بمبارتونه روان وي، نو زه فکر کوم چې ډېر پلرونه به خپلې لورګانې حتی شپږم پورې هم پرې نږدي، که نه، ځکه چې وایي به ورته چې ته به مړه شي، یا به ستاسو مکتب بمبارد شي، یا به په ګډوډۍ کې تاسو کو تښتوي، یا به خدای مطلبي سیرته شي، او یا به هم دولت په اقتصادي لحاظ باندې دومره کمزوره شي چې نور به استادان تماش نشي ورکولی، نور به نشي کولی چې د معارف مصرف پوره کړي، او د دې لپاره چې هلکانو ته خو نجونو ډېر زیات ارزښت ورکول کېږي، نو بیا ممکن د هلکانو مکتب به وي، د نجونو مکتب به ممکن بند شي. یعنی ټول هغه څه پیسې وڅشي چې لرو، که نه، دولت چې څه لري، نو هغه به ټول په همدې جګړو باندې مصرفېږي، نورو برخو ته به توجه نه کېږي. نو دلته به هم حتی زما په نظر نجونې به له شپږم صنفه هم پاتې شي.
ډېره مننه کور ودان. اغلی کاکړ، که تاسو ورته وایست که جګړو یو اړخ ته وګورو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تباهي راوړي د ښځو ژوند ته، خو که دویمې نړیوالې جګړې ته په اروپا کې تم شو وګورو، کمی څېړنې چې له دغې جګړې وروسته وشوې، یا دا لومړۍ نړیوالې جګړې نه وروسته وشوې، د هغې پر بنسټ باندې ویل کېږي چې په کورنیو کې ښځو ته چې ځکه نارینه کور کې نه وي جګړې ته تللی وي، البته داسې د اروپا کې چې کوم وضعیت تیر شوی دی د هغې په اساس باندې وایم، نه په درېیمه نړۍ کې، په افغانستان کې د کور کې واک او اختیار ورپاتې کېږي، او دې په کراره په کراره په اروپا کې د ښځو حقونو ته او د دوی د حقونو پراخېدو ته لار هواره کړه. په دې برخه کې په افغانستان کې ولې بدلونونه نه راځي؟ لکه د دې په ځای چې یو ښه طرف ته لاړ شي، لکه د جګړې نه وروسته ډېر ښځو په فابریکو کې کار شروع کړ، ځکه چې دوی ته کور کار مشري ور پاتې وه، د هغې تر څنګ د ماشومانو ساتنه ور پاتې وه چې باید ورته کار یې کړی وی. په همدې سره په کراره دوی د مارکیټ ته ننوتې وو، کارونه پراخه شول. ولې په درېمه نړۍ کې په افغانستان کې د جګړې نه وروسته داسې شرایط نه برابرېږي ښځو ته؟
مننه فرید جانه. منگا اس کلا دری حواد سر منگا ډېر ډېر د څه د کارن مسابقه ورسره کوو، نو موږ وروسته پاتې یاستو، ځکه چې همدا غربي یا دغه د دېو نړۍ سره د هم چشمه او د رقابت د وجه نه هم موږ یو تعداد ته وروسته پاتې هیوادونه، یا دا درېیمه نړۍ چې دی، موږ یو د افغانستان یو د هغه هیوادونه نه و چې د پرمختګ په لور و، که نه متاسفانه چې دا دوه څلوېښت درې څلوېښت کال نه وروسته چې کله د ثور کودتا وشوه، د افغانستان نور ښه ورځ نه ده لیدلې، او د جګړو قرباني شو، د چې پایله یې دا و چې قرباني خو دا ورکړ. دوی سره د مقایسې نشته، ځکه دوی ته سیستم موجود دی، سیستم په دې موجود دی چې دوی سره معیار نشته. زه تاسو یو مثال وایم، په دې هیوادونو کې چې تاسو په افغانستان کې وګورئ او دلته وګورئ، زه به یو لنډ مثال تاسو دلته کا، یوه ښځه کونډه شي د یو کوم سړي سره واده کوي، د بیرون نه واده کوي، یعنی دا ضرور نه دی دلته خو لیوار نشته چې تاسو بر لیوار سره واده کوي، د بل سره کوي، د ژوند د معیشت بل تضمین دلته دسه دی. او ماغه تقاوت چې نارینه اخیستل کېږي ښځه هم اخلي، او ماغه کور چې نارینه ته ورکول کېږي د دولت، یعنی بارکا ټولنه ده، سوسیال سیستمونه دي، دوی ته عیار شوي دي، دا سیستم یې ورته جوړ کړی دی. موږ سیستم نه لرو په افغانستان کې، او دا سیستم د دې په ځای چې جوړ شي یا جوړ شوی دا سیستم ورځ په ورځ د خرابېدلو حالت کې دی. دا یو مثال تاسو ته ویلې چې یوه ښځه که حاضر شي، چې که یوه ښځه په نیمه شپه کې لاړه شي، شپه د خوانه کار کوي، هلته د عامر د خوانه، د مسؤول د خوانه، یا د باس د خوانه، یا څوک چې مسؤولیت لري یا کار ورته وکړي، یا په فابریکه کې کار کوي، یا ځای ورته کار کوي، هغې ته په افغانستان کې په جګړه کې داسې یو حالتونه رامنځته کېدل چې ممکن فریدې جانه تاسو به هغه وخت پیدا وي، یا که پر نه وي، یا په کوم نو سال کې به تاسو وایي، یا داغسې چې دا څلوېښت کلن ځوانان زمونږ په دې شیانو باندې ډېر پوه نه دي. موږ ډېر دغه په کم سن کې وو، موږ دا هلته لیدل، دا اورېدلی دي. یوه ښځه به پولیسو ته لاړله، اولینه معذرت غواړم، اولینه استفاده به دی د هغه خپل محیط کې، د هغې اقتصادي هغه به کونډه وه، لاړله، بل شی به نه لرو، راځه د تلاشي په نامه، ریاضه د دې په نامه زه لاړ شم، خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړم. د هغې د ظوف نه، د هغې د اقتصاد د ظوف نه، او د هغې د غریبۍ او د فقر نه به همدې نارینه ته استفاده کوله، او دې ته به ویل چې ته هغه غیر معقول انساني اسلامي استفاده به ته کول، او دې ته به د پیسو د ورکړل د پاره دې سره کول، دا قرباني چا ورته ورکړله؟ دا مجبوري، د مجبورۍ وه، دا نه وه، دا نه وه. دا ښځه فاشاته مخ نه کوو، معذرت غواړم، دا د هغې ته مخ نه کوو، مګر دا مجبورېدله. دا قضیې عیني قضیې دي چې زموږ په هېواد کې څوک وي څوک نه وي، دا تېرې شوي دي، او دا پېښېدلې، ځکه هلته دا سیستم دلته نه و. دلته دوی ته ویلې چې نه، ته به داسې کوې، که یوه ښځه به د شپې د خوا نه به یو چا به ویلې چې زه په ټیکسي کې پیسې نه لرم، دا عیني قضیې دي، داستانونه دي، زه پیسې نه لرم، دې سره پورم وي. موږ په خپلو غوږونو اورېدلي دي چې د هغې د هغه پیسو د نشوالي له امله چې یو ځای د انتقال کې، یا چې شپې به نه تلله، یا به پیاده روانه وه چې مازې ته ورسوي چې راکټ رینی شي را باندې، تقاضا به یې کوله چې زه دا شل روپۍ په دې ټیکسیګانو کې چې مشترکې ټیکسیګانې وي زه نه لرم، دلته مې کته که دلته. هغې ته دا یې په خپله خوله ماته قصه کړې ده چې ما نه داسې تقاضا وکړله د شل روپۍ په مقابل کې. نو تاسو ماته ووایئ چې موږ څنګه د دې هیوادونو سره موږ مقایسه کړو؟ دلته خو دستي ځي محکمې ته، دستي عریضه پېکوي، دستي خپل حق غواړي، مور یې غواړي، پلار یې ورته درېږي، مګر زموږ ته خو هلته مور و پلار تا نه فاصله نیسي،
چې لور مې ولې د څه شو هغه د په کور کې د نپریدي دلته لور خطا کوي او څوک خوخی غټ غټ خلک دي شخصیتونه و چې لور په خپل خوخه باندې مور پلار نه د ورکړي خپل د کور نه وتلې خپل د کور وتلې دا وې دا حالت مې خوخ دي که ته چې مې نه ورکړې زه زما په خپل خوخه زما یو په جمعه ته یو مسجد کې یا یو ملا سره نه کا کوم څه ستاره کور نه وزم چې داسې کله چې وتلې یا کړې دا یې ناري نه ورته وجلې دي یا خپل لور وجلې دي خپل لور وجلې دي دا قضیه خو سپتی په افغانستان کې چې ته ولې په خپل خوخه انتخاب دلته کې مګر په دې نړۍ کې خدا په خپل تا نه کېږي وای دا ستا حق دی چې ته سي دا ستا قانون دی دا ستا حق دی چې د دې ځمځي چلته ته وکړي مونږ نه د خپل قانون په مقابل کې مسؤلیت لرو چې زمونږ مدني قانون ټول د اسلام نه اخیستل شوی دی ټول د اسلامي تقریبا مطابق باندې د قران او د حدیثو د ټولنه په مطابق باندې زمونږ قوانینو مګر چا قانون پلي کو د عملي کولو لپاره څوک نو چې د دې لپاره او عملي کې د قانون لپاره اجرات او د لپاره هیڅوک نو چې اجرایي شي یو شی اجرایي قانون ورته جوړېدو هم ورته نه کېدو سزا تعین نه دله مګر نه کېدو چې دا غوې د لپاره سزا تعین شي متاسفانه ورسته پاتې یو څوک یو جنۍ ګوري اعدام شو اعدامې دله هغه ته به د بیډه مافیا هغه ته ویل چې یو وفای شخه دی مګر نارینه ته هیڅ کله ونه ویل چې دا چې کفای شو د فاشا ور سره چا کړی دی دا چا د خوانه شوې ده دا تیرې په چا کړې ده او د چا د خوانه شوې ده دا څه سلهاو کې سونه قضیه دلته پافم نو دا جګړه دغه بدحال دغه وروسته پاتې ټولنه دغه نشواله د سواد دغه د خزه د مسله ده ناموسداري یو سبب موږ خپل کلتور او فرهنګ لرو چې مثبت کارونه دي ول نه دي په خوابه په خزه کې ما بارها په سلهاو مصايبو کې دا ویلې دي خلمبې به په سروي او د پیازو غوټه به ورسره و دا به اخستو میړه به حالت قلبه کوله دا به ورته په پول اناسته و خیسته دا په خوانه لندېګان د خلکو پاتې دي دا خو موږ د دې کلتور طرفدارو په تور پرونو به ورسره ناسته و خوان به د مینې خبره به ورسره کوله ناسو هغه شو دا جګړه دا څه قرباني کړلو چې وس راټولې ګونه راغونډې ګونه دا قربانی دا د سالویخ کالو انځه سالویخ کالو تقریبا دا تاریخواله زمونږ ذهنونه نسلونه تبا کړل د دې لپاره موږ نو شو کولای چې سیستم موجود نه دی قانون موجود نشته سیستم موجود نه دی د دې لپاره موږ مساوي توګه باندې هغه حق چې موږ غواړو چې ولرو هغه د حقوقونو محروم پاتې استو
ډیر زیاته مننه کور ودان اغلی پلوشی کاکړ لتا سیوم درنګ فرزانه زیار نه چې راغلی خبرونه کې موږ دون وکړو د موضوع په تړاو مر سره عملی مثالونه د افغانستان ته جګړې او د نورې نړۍ شریک لوریدونکو لتا سیوم مننه چې پروګرام مو اوریده ورزو خبرونه د مېرمن نغمه پسندري باندې پاتره سو